دا مشال رادیو د سړی مشه وخت د ما خام 15 بجې دی. د نن ورځې اخري خبري غړی چې زه ګل آیاز او عبد الحی کاکړ درته هر کله وای په روانه غړی کې د کباړي سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم درخورو. په لومړی وار ورکو عبد الحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی نن د پاکستان په مختلفو شهرونو کې د امریکای ولسمشر له لوري بیت المقدس د اسرائیل له پلازمېنې په توګه په رسمي توګه د منلو د اعلان پر ضد مظاهره شوې دي. په ننګرهار کې په جومات کې چاودنه شوې چې پکې د جومات امام وژل شوی دی. او د ازبکستان ولسمشر هغه هیواد د بهرنیو اثارو د لیږد او ایستلو قوانین نرم کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل نن د پاکستان په مختلف شهرونو کې د امریکای ولسمشر له لوري بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمي توګه د منلو د اعلان پر ضد مظاهره شوې دي. په اسلام آباد، پېښور، کوټه او سوات کې بیلابیلو مذهبي ګوندونو د جمعې لمانځه وروسته د مظاهرو کې د ولسمشر ټرمپ اعلان غندلی دی. دوی په لاسونو کې لوحې اخیستې وې او د امریکا پر ضد یې نارې وهلې. د دې ترڅنګ په ایران کې هم مظاهره شوې دي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ بیت المقدس په رسمي توګه د اسرائیل پلازمېنه منلې وه او د امریکا په ګټه کام ګڼلې وو. بلخوا بیا فلسطیني ډلو د امریکای ولسمشر د دې فیصلې په غبرګون کې نن د غوسې ورځ بنځلو غږ کړی دی. رپورټونه وایي د امریکای ولسمشر د چهارشنبې د ورځې تر بیان وروسته پرون په غربي څنډه او د غزې په ترانګ کې د ډېر شو زیات فلسطینیان د اسرائیل پوځ سره په نښتو کې ژوبل شوي دي. د منځنۍ ختیځ په اړه د امریکا د اوږدمهاله پالیسۍ تر بدلون او وروسته له جرمني، سعودي عرب او برتانیې لوري تر پای ټولین پورې د امریکا د ملګرو هیوادونو د ولسمشرم د پریکړې غندنه کړې ده او ویلي دي چې له دې سره په سیمه کې د سولې خبرې لا مشکلې سي. د پاکستان د پاکستان سینټ یو کمیټي ویلي د ورکو کړل شو کسان پر موضوع د استخباراتي ادارو له چارواکو څخه پوښتنې کوي. تېر مازدیګر د نسرین جلیل په مشرۍ د سینټ د بشري حقوقو د کمیټي غونډه وشوه چې پکې پریکړه وشوه چې لومړی به هغه کسان تر تړلو دروازو شاته غونډې تور بولي چې تر ورکېدو وروسته خوشي شوي دي او له هغوی څخه به معلوموي چې چا تښتولې او ورک کړي ول. دوی ول تر دې وروسته به د آی اس آی پوځي استخباراتي ادارې ایم آی او ملکي استخباراتي ادارې چارواکي ورواړي او ځخه به پوښتنې کوي. د بلوچستان د کورنۍ چارو اډیشنل سیکرټر حمید ناصر د کمیټي غونډې ورته نه د معلومات چې خلک چا به درک کړی دي او خوشی سوي کسان هم ورته هیڅ معلومات نه دی ورکړي. دول په ورکو درې سو او اتیا کسانو کې یو سلسلور کورونه تستانه سوي او د اوشت کسانو مړي مندل سوي دي. ناصر زیاته کړه چې په دوی کې یو سشپور ډیر لا هم به درک دي. د پاکستان سینټ کمیټې د خزانه وزارت ته حکم کړی چې په پاټا کې د خالي اونیم زره نوکریو باندې خلک ولګوي. د امر پرون مازیګر په اسلام آباد کې د سینټ خزانه لرنې کمیټې په غونډه کې ورکړی دی چې پکې سینیټر هدایت الله هم ګډون وکړ. نوړې نن مشالې ډو ته ول
پاټا کې اونیم زره پوسټونه په مختلف ادارو کې او بیا خاص کر په ایجوکیشن کې او هیلث کې دا خالی پراته دي او هسپتالونه او سکولونه جوړ دي چې دا غنه کنټرات جوړیږي. مستر صاحب نه موږ جواب وو. مستر صاحب نه سنټ مطمئن شو، نه زموږ مطمئن شو، نه چیرمن سنټ مطمئن شو، نو هغه د فایننس کمیټي ته دا ریفر کړو او په هغه باندې دا د میټینګ پرون روانو.
په فاټا کې د اونیم زره خالي نوکریو د مسله تر دې لمخه د سفران وزارت او سینټ په غونډه کې راپورته کړل شوی و. پاکستان خپل هغو وګړو ته چې په افغانستان کې کارونه کوي د بیدار اوسېدو خبرداری ورکړی دی. نن په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال د خارجه وزارت وین ډاکټر محمد فیصل ول داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې په افغانستان کې پاکستانی کارکونکو ته خطر شته.
تمام پاکستانی نیشنلز کو کوشن کیا گیا
دی وای ټولو پاکستانی وګړو ته خبرداري ورکړل شوې دي. هغه لوړ پوړي مسلکي کسان چې مختلفو څانګو کې کار کوي د هغو د تشکیلو یا ضروري رپورټونو ترلاسه شوې دي. خو د پاکستانی وګړو ته د اورپیشو خطرونو په اړه د اسلام آباد د تازه څرګندونو په اړه افغان حکومت لا څه نه دی ویلي. د پاکستان اقتصاد اداره وایي له دوی سره په خیبر پښتونخوا کې د بډو او رشوتونو په اړه یو څلوېښت زره شکایتونه درشوي دي. د نیب د خیبر پښتونخوا څنګ مثال مشر میا محمد وقار نن په پېښور کې د کرپشن یا اداري فساد په ضد نړیوال ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډې پر مهال مشالې ډو ټول چې دوی تر اوسه سل کسان او بخښي زر کسان د غلاو په تور نیولې دي.
40,000 کمپلینټ راغلی دي. تقریبا 1585 خوښه انکوایریز کړي دي او 200 انویسټیګیشنز دي او 500 کورټ کیسز دي او اوسه پورې موږ 1,000 گرفتاریانې کړي دي. په دې گرفتاریانو کې سابق چیف منسٹر تاغي اډوایزرز هم شامل دي. پایګه غټ سکتر هم
که څنګه د کرپشن پر ضد نړیواله ورځ به سبا لمانځل کېږي خو په پېښور کې نن جوړه شوه چې مشر میلمه یې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک و. د افغانستان په ننګرهار کې په جومات کې 14 سوې ده چې پکې د جومات امام وژل سوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د مومندرې ولسوالۍ د لاندې باسوال د سلطان خېلو مدرسې په جومات کې نن د جمعې تر لمانځه پر مهال په منبر کې د ځای پر ځای سو چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله امام وژل سو او 8 نور لمونځ کوونکي ټپیان دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاني مشال ډېر ټول چې ټپیان د درملنې لپاره د غني خېلو ولسوالۍ سیمې هسپتال ته لېږول سوي او روغتیايي حالت یې ښه دی. سیماری تروس چانه د منلی د افغانستان بارنی چار وزیر پر روس شخ کړی چې ترګرو ډلو پر ضد له توپیر پرته مبارزه کې همکاري وکړي او ټینګار یې کړی چې د وسوال طالبان سره د افغانانو په مشرۍ د مذاکرو ملاتړ ته اړتیا ده. سلاو جنرال بانی او د روس بارنی چار وزیر سرګی لاروف همداراز په افغانستان کې د وسوال طالبان سره د سولې په مذاکرو د ترګري ضد مبارزه او د سیمه ییز همکاري پر پراختیا خبرې وکړي. د روس بارنی چار وزیر سرګی لاروف ټینګار وکړي چې د خبرو او په غیر پوځي ډول د سولې د هڅو ملاتړ کوي او د مخدره موادو په ضد په مبارزه کې د کابل او ماسکو همکاري مهمه ګڼي. د افغانستان د بارنی چار وزارت خبر پاڼه کې نن خبره شوې وایي چې ښاغلی ربانی د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د بارنی چار وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره استرالیا ته تللی او د غونډې په څنډه کې د روس د بارنی چار وزیر سره لیدلی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف هغه هیواد ته د بارنی اثارو د لیږد او ایستلو قوانین نرم کړي دي. د میرزیایف د نوي پرمان پر اساس تر راتلونکي کال د جنوري له لومړۍ نیټې وروسته به هغه کسان چې له ازبکستان بهر یا هغه هیواد ته سفر کوي تقریبا 15,000 امریکایي ډالر د حکومت له اجازه بغیر وړلای شي. په ازبکستان کې اوسمهال د بارنی اثارو پر وړلو راوړلو بندیز دی. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج زهیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه غسل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ غسل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.30 روپۍ او په 1.30 روپۍ او یا پیسي. یو یورو په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ اتیا پیسي. د سعودي عرب ریال 35.60 روپۍ او 35.60 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.10 روپۍ او په 9.10 روپۍ. یو افغاني په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کویټ کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم وو. بنو کې 22 او شپږ او کویټ کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم -3 ډیګري سینټیګریډ وي.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې آخري خبري غړی ته غوږی خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول د موسم حال او کرنسي به درته له اسلام آباد د مشال همکار سراج زهیر وړاندې کړ. کچرا سره د روانې کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان په بیلابیل برخو کې د امریکا د ولسمشر لوري بیت المقدس د اسرائیل پلازمین په توګه د پیژندلو پر ضد احتجاجي مظاهرې شوي. پاکستان وایي چې له افغانستان سره اړیکې ښه کولو لپاره 15 کاري ډلې جوړوي. د پاکستان فوج مشر وایي د بلوچستان ځوانان د هیواد پرمختیا کې مهم رول لري. په کوټه کې یو مدني فعال په دې اړه وایي
لبد امر غدا بلوچستان یوت پالیسی تر وسه پوری نه د جوړ سوې. هم د ارمی چیف کم بیانو هغه مشته یو بل امید راکې چې دوی به خبرې سوي د بازار تر زره د لیست اچي.
جمعیت العلماء اسلام سند پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې دی په خیبر پختونخوا ورګډې کړي.
د فاټ سره د فاټ انزمام په ور سره چې انزمام دی اوسې په صوبه کې د یک جهته اعلان کړي.
په پېښور کې د ځوانانو قامی میلې لپاره د تیارو حال هم درکو.
په 9 او 10 تاریخ باندې زمون پروینشل راوند دی. په 9 باندې به مقابله کیږي، په 10 باندې بیا کلوزینګ دی د پروینشل راوند.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د ماخام 5 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د امریکا د ولسمشر لوري بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه د پیژندلو پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې. دا مظاهرې د اسلام آباد په خبر سوات او په نورو ځایونو کې شوې دي چې تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال محمد عمران ناخلو دا وخت سره د ټلیفون په کرخه. عمران سړی مشه
مننه ګل.
عمران کدار ته وی چې د مظاهرو د کلک اول راته د تفصیلات چې په کوم سیمو کې مظاهری شي بي دي تاسو سره تفصیلات.
ګلاز دا په پېښور، سوات، اسلام آباد او دې ترڅنګ په کوټه کې دغه مظاهرې شوې دي. څومره چې زمونږ همکارانو معلومات راغونډ کړل نو هغوی همدغه وویل چې په پېښور کې د پریس کلب مخې ته د دفاع کونسل چې کوم اتحاد دی د بېلابېلو مذهبي سیاسي ګوندونو هغوی کړی دی، دغسې په چوکي یادګار کې جماعت اسلامي کړی دی او په قیصخوانۍ کې اهل سنت والجماعت والا دغه احتجاج کړی دی. د دې تر څنګ که زه تاسو اسلام آباد حال درکوم، نو چونکې زه په خپله هم دغه مظاهرې له ورغلی ما جماعت اسلامي نه اعلان کړی په ټول ملک کې، دلته په اپارا چوک کې دوی راغونډ شوي د مسجد شهدا مخې ته او دغه احتجاج یې کړی. دې تر څنګ په اسلام آباد کې جی سکس ټو چې کومه علاقه ده، مجلس وحدت المسلمین د شیعهګانو چې کوم یو ګوند دی هغوی کړی ده. د دې تر څنګ دفاع پاکستان کونسل د آی ایټ مرکز چې کومه سیمه ده نو هلته یې کړی دی. د دې تر څنګ که سوات خبرو وکړو نو په سوات کې منګوره نشاط چوک کې شوی دی، د نشاط چوک نه تر سوات پریس کلب پورې جماعت اسلامي 1500 خلک راټول شوي وو هلته دغه مظاهره کړې. د دې تر څنګ په مټ چې کوم چوک دی نو پای کې جمعیت علما اسلام کړې ده او په خواجه خیله کې هم جماعت اسلامي کړې ده. بل کله کوټه خبر وکړو نو هلته هم جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام د پریس کلب مخې ته دغه مظاهرې کړې دي.
صحیح. عمران لنډ شاندر ته جواب راکړئ چې په دې مظاهرو کې د تشدد پیښو راپور خوندې ورکړل شوی؟
نه
ګلام نبی
ټول چې څومره موږ وکتل نو هغه پرم نبی او زیاتره بس همدغه ویچ عام خلک پکې هم وي. تر څنګ موږ وکتل چې د جمعې د مونږ نرسته چونکې وینو د جمعتون خلک د مونږ راوتل او دوی سره به ملګری کېدل.
صحیح. ډیر زاته مننه عمران. قدرمنو اودونکو له اسلام آباد د مشال اړیو خبریال محمد عمران او چې په د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي مظاهرو حالي راکو په همدې موضوع کې پاتې کېدو نور یو رپورت لرو یو تاسو لپاره مرکه هم لرو. فلسطینی ډلو د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندنې پریکړې په غبرګون نن د غوسې ورځ د لمانځلو غږ کړی. اسلام پال ډلې پر فلسطینیانو ټینګار کړی چې د سولې هڅې پرېږدي او د ټرمپ د اقدام پر ضد نوې پاسون یا انتفاض پیل کړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګ رپورت جوړ کړی چې احمد شاه زمي وړاندې کوي.
راپورونه وایي چې د امریکایي ولسمشر د چهارشنبې د ورځې تر بیان وروسته پرون په نیول سوې غربي څنډه او د غزې په ترانګه کې له 1.5 زیات فلسطینیان له اسرائیلي پوځ سره په نښتو کې ژوبل شوي دي. د منځني ختیځ په اړه د امریکا د اوږدمهالي پالیسۍ تر بدلون وروسته پرون په پاکستان، اردن، تیونس او نورو ځایونو کې هم مظاهرې شوي دي. راپور نوای ځینو مظاهره چانو پر اسرائیلی سرتیرو کانی وورول او د امریکا ضد نارې ووهلې. اسرائیلی پوځ ویلي د دوی یو ټینک او الوتکې په غزه ترانګه کې تر هغه وروسته د ترهګرو دوی پوستې په نښه کړې چې پر اسرائیلي توغندي وورولې ول. پوځ زیاتوي یو توغندی د اسرائیل په لویدیځ کې راپریوت او بل یو هدف ته ونه رسید. په غزه کې وستوالی ډل د توغندیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست. اسرائیلي پوځ غربي څنډې ته د نورو سرتیرو د استولو خبر ورکړی. الاقصا جماعت چې مسلمانان خپل لومړی قبله ګڼي د نړۍ د مسلمانانو لپاره درې مهم جماعت دی او د لمانځه لپاره زرګونه کسان پکې راټولېږي. بیت المقدس ته د اسرائیلو د پلازمینې حیثیت ورکول په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو کلونو په دریځ کې بدلون راوست. له جرمني، سعودي عرب او برتانیې نیولې تر اروپایي ټولنې پورې د امریکا ملګرو هیوادونو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې غندنه کړې او ویلې دي چې له دې سره به په سیمه کې د سولې خبرې الا مشکلې سي. سعودي ویلي چې د ټرمپ پریکړه غیر مسولانه وه او دا به د سولې پروسې پرمختګ زشت زیات پر شا وتنبوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تو غړو هیوادونو چې د برتانیې، فرانس، مصر، ایټالیا او سویډن په ګډون زیاتره د امریکا ائتلافیان دي نن د یوې بیړنۍ غونډې د رابللو غږ کړی ترڅو پر دې موضوع بحث وکړي.
اما شازمی چې تاسو رپورت را وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې یو کلمه نو دغه زموږ همکار پامیر ساحل د ډنمارک په اغوست پونتون کې د اسرائیل او فلسطین چارو له سیډونکو شادي شانه سره خبرې کړې دي او څخه پوښتنې دي چې د بیت المقدس په اړه د امریکایي ولسمشر اعلان ته څنګه ګوري. نو موري په جواب کې وایي دا خپکونکي اقدام دی چې د اسرائیلو او فلسطین د سولې بهیر پر مخ بیولو پر ځای د امریکا کورنۍ سیاست ته په کتو او ولسمشر په خپل فکر اخیستی دی. زما په نظر دا اعلان پر ناسم وخت شوی او د بهرنو چارو د تګلارې یوه تېروتنه ده.
تاسو ویل چې امریکایي ولسمشر دا اقدام پر ناسم وخت کړی دی او د تیروتنې په سترګه ورته ګوري، نو د دې اعلان اثرات څه کېدای شي؟
زما په نظر امریکا هڅه کوي چې د اسرایلو په ګډون له سعودي عرب سره د ایران ضد ائتلاف جوړ کړي، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اعلان به حالت پیچلی کړي، ځکه چې سعودي عرب په رسمي توګه د فلسطین ملاتړ ته ضرورت لري او له دې سره به د ایران ضد یو داسې ائتلاف کې ور شامېدل ورته ګران شي چې پکې به اسرائیل هم وي. نو دا پریکړه د امریکا د بارنو چارو نورو اهدافو ته رسیدل هم پیچلی کوي.
استاد شادی شانه صاحب د بیت المقدس د حیثیت پاړه امریکایي اعلان ته یو شمیر هیوادونو خبرګونونه وښودل. د اروپایي ټولنې او د اروپایي هیوادونو هغه ته څنګه ګوري؟ آیا هغه کمزور خبرګون خودلې کنه مناسبو؟
زما په نظر کمزور خبرګون نو. برتانیې، فرانس، جرمني او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د تګلارې استازي ورته قوي جواب ورکړو، خو دا واقعیت دی چې اروپایي ټولنه او نور اروپایي هیوادونه په نظامی یا فوجي توګه ډیر ځواکمن نه دي، چې متاسفانه د اسرایلو او فلسطین پر حالاتو زیات نفوذ او اثر نشي لرلی.
په ډنمارک کې مو د اسرایلو او فلسطینی چارو له څېړونکي شادی شانه سره د پامیر ساحل مرکه واوریده.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یوانی مو بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروه
په درینی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم پنځو بجو
مشال لري. تاسو غواګي قدرمنو دونکو د پاکستان د بارنو چارو وزارت وای چې اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې خکول لپاره دوی 15 کاری ډلې جوړوي. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایان محمد فیصل اونیزي خبری غونډه ته کړی ده او دا ویری دي چې د دې مقصد د دوه ملکونو ترمنځ په مختلفو څنګه کې همکاري زیاتول دي. تفصیل راو اکرم خان راکوي.
د زیارت پورس اونیزه خبرې غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وویل چې پاکستان افغانستان سره ګټورې اړیکې غواړي او د اړیکې د علاسه تپلاو د کابل سفرونه هم کړي. د خپل خبرو کې زیاته کړه چې د اکتوبر په میاشت کې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، خارجه سیکرټری تهمینه جنجوه او د آی ایس آی مشر لیفټیننت جنرال نوید مختار کابل ته د دورې پس د دوړ ملکونو ترمنځ همکاري سیوا کولو په اړه د پاکستان لخوا 15 ورکینګ ګروپس جوړیږي.
In the follow-up to that visit, 5 working groups are being formulated.
دغه سفر په تناظر کې د پاکستان د تجویز په بنیاد 15 ډلې جوړې شوې. په دې لړ کې د افغانستان ولسمشر د آسیا زړه کانفرنس ته د خطاب پر وخت د پاکستان د دې جامع تجویز ستاینه کړې ده. د دې مقصد د ترهګرۍ پر ضد دواړو ملکونو ترمنځ کومک سیوا کول، استخباراتي معلومات شریکول، فوجي، معاشي، تجارتي اړیکې، د مهاجرینو د واپسۍ او رابطې سیوا کول دي.
سخ کالړی کې خېکول په غرض د پاکستان سیاسي او پوځي پلاو د کابل سفرونه کړی دي. سیمه ایز چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زیوای چې اوس پاکستان په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو پر ضد کاروایي او افغانستان د پاکستان نه طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو زونه د پوره کولو تمه لري.
چې کله نو د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان سفر کړی دی په 2 سپتمبر باندې او هلته کې د افغانستان حکومت چارواکو سره ملاقاتونه شوي دي، خاص په باندې مشر اشرف غنی سره. نو موږ دا ګورو چې اړیکې او لا مکمل خې نه دي، خو په هغه کې څنګه څه قوالې راغلې دي او د ولسمشر اشرف غنی وینا او رویه هم هغه کې بدلون راغلی دی. اوس پاکستان باندې دومره ډېر انتقاد نه کوي. هغه کې چې کوم دوی ترمنځ یو بل سره وعدې شوي دي، نو اوس دواړه منتظر دي چې هغه وعدې پوره کولو کار شروع شي.
افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر او د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومن وای پاکستان دی اول د افغانستان تجارت لپاره لارې خلاصې کړي او ورسره د افغان مهاجرینو له اسانتیاوي ورکړي، نو بیا د افغانانو سره سره اعتماد بحالې دی شي.
ډېر ښه ګام نه خو زه باندې کار نه کیږي. د ورکینګ ګروپونه ډېر پیری مخکوم جوړ شوی دي. هغه یو میټینګونه وکړي او ډېر تقریرونه وکړي، بیانونه وکړي او هغې نه پس بیا مخکې سره کار نه روان. په افغانستان کې چې کوم د ځمکې حقیقتونه دي چې دا سو پورې تسلیم نه شي، خبره مخکې نه شي تللی.
تېره اونۍ د افغانستان یو اعلی سطحې پوځي پلاوی د پاکستان دوره کړې وه او د پاکستان عسکري مشر ولې سره د ترهګرۍ او امنیت په شمول په دوه اړخیز معاملو خبرې کړې وې.
ټولنه او سخت ریځي
اونی زخبرونه ټولنه او سخدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باز شوه دی.
شدت پسندی کی گمنا دا انسانی رویه دا چه دا انسان پا مختلف واقعات و تا دا اغر دی عمل سری.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجه او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدای شي.
مشال اړتیا تاسې غوږی قدر مرو دونکو د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې د بلوچستان سیمې ځوانان د هیواد د پرمختیا ضامن دي او دوی د هیواد په ترقی کې یو بنیادی کردار هم لوبوي. نوموړي پرون په کوټه کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د شاوخوا 15,000 بلوڅ زده کوونکي په مختلفو فوزي تعلیمي ادارو کې زده کړې ترلاسه کوي. نور تفصیل به د رفت انجم په رپورت کې وورو.
د پاکستان پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلی چې بلوچستان پر راتلونکي کې د ملک د ترقې کوششونو بنیادی برخه به وي. د پاکستان پوز امر کو سانګي آی ایس پی آر تر مخه د زیارت پر وخت کوټه کې د بلوچستان ترقې کې د ځوانانو کردار په اړه یو غونډې ته د وینا پر وخت د پوز مشر ویلی چې پاکستان ډېر وسایل لري، ضرورت صرف انساني وسایل په سمه توګه استعمالول دي. قمر جاوید باجوا زیاده کړه چې ځوان کول زموږ بهتره وسایل دي. د بلوچستان ځوانان هم د ملک د نورو برخو ځوانانو په شان صلاحیت لري. کدوی ته خود روزگار موکي ورکړی شي نو دوی د ملک په ترقه کې خپل کردار لوبولی شي. د پوز مشر ویلی چې دا وخت په پاکستان پوز کې 2000 نه زیات د بلوچستان ځوانان خپل فرض تر سره کوي او 15,000 نه زیات زده کوونکي د آرمی تنظیم تر لاندې تعلیمي ادارو کې زده کړې ترلاسه کوي. د دې بیان په اړه په بلوچستان کې ځوانانو د حقوقو او راتلونکو لارښودري لپاره کار کوونکي ضیا خان مشال لړیو ته وویل چې بلوچستان لا هم تر دې دمه د ځوانانو پالیسي نه لري. چلوجی ځوانان د خپل حقوقونو نه محروم دي.
تا هغه اپورتونټیز نسته لکه د پاکستان پر نور صوبو کې چیستا کاغه د سپورتس پاواله شي، کاغه د تعلیم پاواله شي، کاغه د کونسلینګ پاواله شي، کاغه د جابز اور د سکلز پاواله شي. اور لبد امرغه د بلوچستان یوت پالیسی تر اوسه پوری نه ده جوړه شوی. مطلب دا یو ډیر د افسوس خبره ده چې ریټن ډاکومنټ نه لري. لیکن څو پرون شکم د آرمی چیف کم بیانو هغه مشته یو بل امید را کوي موږ له لرو چې دوی به دا شی چې کوم دا خبرې سوي دا به زر تر زره د لیست اچي.
د بلوچستان یو بل مدني فعال او د ځوانانو په اړه کار کوونکي نظر وایي چې بلوچستان ځوانانو ته د صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا پام نه کول کیږي. چلوجی دوی د محرومیانو ښکار دي او په غلطو لارو روان دي.
دا زموږ د سیوی لپاره یو علمی سره کم نه دی چې تر اوسه پورې زموږ یوت بجای په دې چې دا په یو پازیټیو یو کریټیو سوسایټي کې کښېني او خپل صلاحیتونه جوړ کړي، بلکې زموږ یوت دا وخت د کوټي ادیب ناله مشهور ناله ده په زرګونو په منشیات باندې زموږ یوت لګیا دي. دې خواته دي د انټرټینمنټ ځای نشته. نو خو پریږده چې دوی به خپل صلاحیتونه دي هلته راپورته کوي او بیا بخښیني د دنیا سره به مقابله کوي. د یوت لپاره هغه مواقع نشته. نو په تاړه باندې په ښار کې یو داسې د کلاس هوټل نشته چې یوت هلته کښېني لږ خپل ویوز شیر کړي.
د کارپوهانو په وینا صوبایي او وفاقي حکومتونو ته به زر تر زره د بلوچستان ولس او ځوانانو لپاره ضروري ګامونه پورته کول وي چې دوی د ملک مؤثر وګړي جوړ شي او د محرومۍ د احساس نه بهر راوځي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
مشال اړتیا تاسې غوږی قدرمنو دونکو د پاکستان د سینټ یوې کمیټې پریکړه کړې چې د ورکو کسانو پر موضوع له استخباراتي چارواکو څخه پوښتنې وکړي. په دې لړ کې تېره ورځ د سینټ غونډه شوې چې ورته د بلوچستان د کورونو چارو اډیشنل سیکرټر هم ورغلی و. د دې غونډې نور تفصیل به د محمد عمران په دې رپورت کې واورو.
د زیارت په مازیګر د سینیټری نسرین جلیل په مشرۍ د کمیټې غونډه شوې چې پکې پریکړه وشوه لومړی به هغه کسان وربولي چې د ورکېدو وروسته خوشي شوي او له هغوی به معلوموي چې چا تختولي او ورک کړي وو. دوی ویل تر دې وروسته به د استخباراتي ادارو او اف سي چارواکي راغواړي او ورڅخه به په دې اړه پوښتنې کوي. د دې غونډې په اړه د سینیټ د بشري حقوقو د کمیټې یو غړي مفتي عبدالستار د جمعې په ورځ مشال رېډیو ته وویل چې ټول غړي پر دې سلا شوي چې اوس د استخباراتي ادارو او اف سي چارواکي راغواړي ځکه چې د حکومت لخوا کوم خاص ګامونه په نظر نه راځي.
سب ساتھیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان سے کچھ نہیں ہوگا.
ٹول دا گختنہ وکڑ چی لدی حص نہ کی گی زکہ چی منگ بلوچستان تتللی ہو التا ہم اجلا سنو ہو شو کچھ کم خلق لدر ککڑل شوی دا ہوی پا اڑا حص معلومات نہ دی راکل شوی نو زکہ اس زنی ملگرو دا گختنہ وکڑ چی دے استخباراتی اداری ای بی چارواکی او دا ایف سی مشر یا ای جی رو غواڑی چی دغه بی درک کسانو پا اڑا تری پختنی وشی زکہ چی دی حکومت نے حص نہ کی گی
بلوچستان د کورنی او چارو یو چارواکی حمید الناصر ویل دوی ته نه د معلومات چې خلک چا بې درک کړي او خوشی شوی کسان هم ورته هیڅ معلومات نه دی ورکړي. د ویل دا وخت په بلوچستان کې یو سل او شپږ دیرش کسان بې درک دي چې پکې یو سل شل په بیلابیلو جرمونو کې ککړتیا لري. د نوموړي په وینا چې تر دې دمه د 28 کسانو مړی موندل شوی او یو سل څلور کسان بیرته کورونو ته ستانه شوي دي. د غونډې ته حمید الناصر ویل چې کوم کسان بیرته راغلي هغوی دی ته تیار نه دي چې د خپلې بې درکۍ په اړه معلومات له پولیسو سره شریک کړي. په غونډه کې د کمیټې یو غړي فرت الله بابر دا غوښتنه هم وکړه چې د بې درګه کسانو لپاره جوړ کمیشن دې ختم کړی شي او یو نوی کمیشن دې جوړ کړی شي. د ذکر ده چې د بې درګه کسانو لپاره جوړ کمیشن د راپور تر مخه په کال 2014 کې 228 کسان بې درګه شوي کوم چې په تیرو شپږو کالو کې تر ټولو زیات شمېره ده.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونا
د نړۍ حیرانون کی قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
مشال اوریدل تاسو وګي در نوردون کو د سینټ هیوی قائمه کمیټې خزانه وزارت ته امر ورکړی چې په قبایلی سیمو کې د صحت او تعلیم په څانګو کې په خالصو کو دي ځوانان وګماري. دغه غونډې په اړه نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال اړیو خبریال سراج زهیر دا راپورټ واورو.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر د چیرمین سینیټر سلیم منډویواله په مشرۍ کې د خزانې د وزارت لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه وشوه چې په کې د فاټا څخه سینیټر هدایت الله خان وویل چې په قبایلي سیمو کې د صحت او تعلیم په څانګو کې 9500 پورې چوکۍ خالي پرتې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې سینیټر هدایت الله خان وویل
دا مسله د ډېر وخت نه روانه ده او په سفران کمیټې کې ټایم په ټایم باندې چته شوی و. سفران کمیټې لا چا دومره اهمیت نه ورکاو. د دې نه بعد ما په سینیټ کې په اجلاس کې ما کالنګ اٹینشن نوټس ما جمع کو چې په فاټا کې 9500 پوسټونه په مختلف ادارو کې او بیا خاص کر په ایجوکیشن کې او هیلث کې دا خالی پراته دي او هسپتالونه او سکولونه جوړ دي چې داغه نه کنټرات جوړیږي. مستر صاحب نه موږ جواب وغوښتو. مستر صاحب نه سینټ مطمئن کړی شو نه زموږ مطمئن شو نه چیرمن سینټ مطمئن شو نو هغه د فائنانس کمیټي ته دا ریفر کړو او په هغه باندې دا درې میټینګ پرون روانو.
اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل دا د حکومت سره ډیره ښه لار ده چې د فاټا ځوانانو ته نوکری او روزګار ورکړي.
تاسو وګورئ نو فاټا خو داسې یو سټرکچر دی چې پاره کې نه د زراعت کو داسې خاص اپرچونیټی شته او نه د صنعت شته چې هغه خلکو ته روزګار ورکړي. نو کو پرس کا دا تاسو چې کوم سټیټسټیک او ډیټا تاسو بیان کړی چې کو پرس کا دا پوسټونه فیل کړی شي نو د نانا نارینا دواړو ته روزګار میلاوي شي.
غونډه کې د خزانه د وزارت سیکرټري وویل چې دوی په فاټا کې په یادو چوکیو باندې د ځوانانو د برتۍ لپاره هلې ځلې کوي خو په سمدستي توګه به 1440 چوکۍ ډکې کړي او په دویم پړاو کې به تر 1300 پورې ځوانان برتۍ کړي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
قدمانه ودن کو مشال اړیو خبرونه ته تاسې غوږی خبرونه نمای برخه ته رسیدلې په دویمه برخه تاسې لپاره په پاکستان مقامی ورسپانو او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو. د دې ترڅنګ په پیښور کې د ځوانانو د قومي میلې حال هم درکو. خوس وخت شوه دی د ماخام پینځه بجې عبدالحی کاکړ هم را سپه سټوډیو کې موجود دی. نو لاغنه د خبرونو لنډیز اورو.
نن د پاکستان په مختلف شهرونو کې د امریکای ولسمشر له لوري بیت المقدس د اسرائیل د پلازمین په توګه په رسمي توګه د منلو د اعلان پر ضد مظاهرې شوي دي. په اسلام آباد، پېښور، کوټه او سوات کې بېلابېلو مذهبي ګوندونو د جمعې د لمانځه وروسته د مظاهرو کې د ولسمشر ټرمپ اعلان وغندلی. بلخوا بیا فلسطیني ډلو د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د اسرائیل د پلازمین په توګه د بیت المقدس د پېژندنې پرېکړه په غبرګون نن د غوسې غچ انځورو ژغ کړی دی. د پاکستان د سینټیو کمیټې ویلي د ورک کړل شوو کسانو په موضوع د استخباراتي ادارې چارواکو پوښتنې کړې. تېر مازدیګر د اسرینجلی په مشرۍ د سینټ د بشري حقونو د کمیټې غونډه وشوه. د پاکستان سینټ کمیټې د خزانې وزارت ته حکم ورکړ چې په فاټا کې د خالي او نیم زره وګړو د خلک ورکړي. دا حکم پر مازدیګر په اسلام آباد کې د سینټ خزانې کمیټې په غونډه کې ورکړل شو. پاکستان خپلو هغو وګړو ته چې په افغانستان کې کارونه کوي د بیدار اوسېدو خبرداری ورکړی دی. نن په اسلام آباد کې نیسي خبرې غونډې ته د ناپرمان د خارجه وزارت پیان رپورٹوں نے تراسی پڑی چکا د پاکستان احتساب اداره وایي له دوی سره په خیبر پښتونخوا کې د بدو د شوتونو په اړه 1,000 شکایتونه درج شوي. د نیب په خیبر پښتونخوا څانګې مرستیال مشر محمد توکار دا خبره نن په پېښور کې مشال ریډیو ته ورکړه. په ننګرهار کې په جومات کې چاودنه کې د جومات امام وژل شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د مومندرې ولسوالۍ د لاندې اسود د سلطان خېلو مدرسي په جومات کې نن د جمعې د لمانځه په وخت په ممبر کې
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال رابیا کرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې راپور کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورځپاڼه خپل درې کې لیکي کامې ادارونه د درغلو خاتمې په دې معاملې کې ککړ کسانو احتساب او کامې خزانې نه لوټ شوې رقم ترلاسه کولو لپاره په ماضي کې ډېرې محکمې جوړې شوې وي چې کومې نه یوازې خپل مقصد په ترلاسه کولو کې ناکامه شوې بلکې په دغه ادارو کې دننه خپله هم کرپشن مخې ته راغلی. ادارې کاږي د کامې اسمبلی بیورو نوې چیرمین لخوا د درغلو خاتمې لپاره احتساب د خپل ادارې دننه شروع کولو فیصله د ستاینې وړ ده. د ادارې په وینا چې د یادې ادارې نوې چیرمین جسټس ریټایر جاوید اقبال افسرانو ته د زنډ ښکار مقدمو د سر اورېدنې لپاره درخواستونه دایر کولو هدایت کړي. د دې مقدمو اورېدنې سره به کامې احتساب بیورو او ټولو علاقایي دفترونو کې درخواستونه په ورکولو کې به کومک کیږي. ولې چې اسلام آباد نه علاوه کراچۍ، لاهور، پېښور، کوټه، پنډي، ملتان او سکھر کې کامې احتساب بیورو دفترونه کار کوي او هلته په زرګونو کیسونه بند پراته دي. ورځپاڼه کې راغلي چې د کامې احتساب بیورو چیرمین لوټ شوي 900 روپۍ کامې خزانې ته واپس کولو په غرض چې کم ګامونه اوچت کړي نو د هغې نه زیات رقم داسې هم شته چې هغې لپاره سخت ګامونه چتولو سره کامې خزانې ته واپس کېدی شي او مجرمان چې هغه ریټایرډ وي او که حاضر سرویس هم وي د هغې پر سر د قانون مطابق کاروایی کېدی شي. هم د درغلو په موضوع د اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د کرپشن او رشوت زموږ په ملک کې جړې دومره ژورې شوي چې دا اوس د ملکي نظام باقاعده یو برخه معلومیږي. ادارې په وینا چې د درغلو او رشوت ناصر پر ضد په حکومتي، سیاسي او عدالتي کچ وخت په وخت اوازونه اوچتېږي چېرته حکومت د دې جړې ویستو دعوې کوي او چېرته مخالفه ډلې دا د منشور برخه جوړه کړي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د رشوت او درغلو پر ضد څومره چې احتجاج کېږي نو دا ناصر هم دومره سیوا کېږي. ورځپاڼه زیاتوي صورتحال دا ده چې تاڼې او سرکاري محکمې داسې شوي چې جایزه کار هم د رشوت بغیر نه کوي. ادارې اخري کلي کې بیانونه ټول ورکړي خو څوک هم د رشوت او کرپشن خاتمې لپاره د جرأت او همت نه کار نه اخلي. پارلمان او عدلیه د ملک طاقتورې ادارې دي. که دوی د کرپشن او رشوت خاتمې اراده وکړي نو ذمېواران خپل انجام ته رسول کېدی شي او بیا دا هیله کېدی شي که دا په مکمل توګه ختمېدی نه شي نو پکې کموالی ضرور راتلی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پېښور پوهنتون زده کوونکو تېرو لسو ورځو راسې درنه ورکړې او د حکومتي چارواکو کوششونو او مذاکراتو باوجود دا درنه لا ختمه شوې نه ده. ادارې وایي چې صوبایي حکومت د سکولونو په سطح د تعلیم معیار ښه کولو او په استادانو جرمانې لګولو کې کامیابي ترلاسه کولی شي، نو بیا ولې د یونیورسټۍ په کچه د زده کوونکو مسلې او معاملې نشي هوارولی؟ ادارې کې راغلي چې زده کوونکو له دا مناسبه نه ده چې هغې معاملې اوږده کړي، او دا هم ورسره ښایي چې په هر سطح د باور ورکولو باوجود دوی د رد کولو رویه خپله کړي. زده کوونکو له په صوبایي حکومت باور پکار دی. د ورځپاڼې په وینا چې زده کوونکو ته د دې خبرې ادراک پکار دی چې د دې مسلو هوارې به همدا چارواکي کوي. خبر دا وي چې زده کوونکي د مفاهمت لار خپله کړي او د غوښتنو لپاره د غیر ضروري فشار په ځای دی د چارواکو نه د خپلو مسلو د هوارې باور ترلاسه کړي او احتجاج دې ختم کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د امریکا دی ډیپلوماټ به پانی د پاکستان په راتلونکي سیاست کې د پخوانی جنرال پرویز مشرف له لوري جوړ سیاسي اتحاد، د مذهبي ګوندونو پخوانی ائتلاف متحده مجلس عمل او د تحریک انصاف د رول په اړه څېړنیز لیکنه خپره کړې. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د منظمو جنایتونو د مخنیوي ځواک غړو ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه رپورټ لیکلی. عبدالحی کاکړ د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
په دې ډیپلوماټ کې لیکوال کنور خلدون شاهد لیکي چې دا تر وخت لمخه ده چې د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال مشرف للوري جوړ شوی اتحاد چې پکې لشکر طیبه هم شامل ده په اړه څه ولوستل سي. د دې په وینا دا په دې نه چې دا ډلې په پاکستان کې ناقانونه ګرځول سوي، بلکې ځکه چې نن سبا جنرال مشرف زیات سیاسي ارزښت نه لري. خو د مقالې په خبره چې په دې وروستۍ کې څه کم پرمختګونه سوي دي او د جنرال مشرف للوري د درویش ګوندونو پراخ اتحاد جوړ شوی چې پکې د حافظ سعید ډلې هم شامل دي، دا شی چې هیواد فوج او ملایانو په خپل ولکه کې اخیستې دي. البته لیکوال وایي چې د جنرال مشرف اتحاد وي یا په ممکنه توګه د مذهبي ګوندونو پخوانی اتحاد متحده مجلس عمل بحالول وي، خو دا دواړه به نورو پارټیانو ته د ووټونو په حواله زیات زیان ونه رسوي. خو کنور شاید وایي چې د پاکستان د فوج مهم لوبغاړی به تحریک انصاف او د دې ګوند مشر عمران خان وی چې نه یوازې په زمینی انتخاباتو کې د مسلمانانو له امیدوارانو سره اوشه پوشه مقابله کړي، بلکې په دې وروستیو میاشتو کې د مسلم لیگ نواز ډلې له ماتو څخه زیاته ګټه پورته کړې ده. بلخوا لاس انجلس ټایمز په کابل کې د المار حبیبزی پر وژنه لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې 22 کلن المار حبیبزی سږ کال د اکتوبر په 15مه له کاره کورته روان و چې دی نامعلومه کسانو په ډزو ووژلې. ښاغلی حبیبزی د افغان پولیسو د جنایتي جرمونو د ځواک غړی و چې د دې څانګې کار د جنایتي شبکو او په دې کې د لوړپوړو چارواکو د ښکېلتا په اړه تحقیقات کول دي. په لیکنه کې ویل شوی چې سربیر پر دې چې د امریکا په ملاتړ له تیرو 14 کلونو راځي د منظمه جنایتونو مخنیوي او د قانون د واکمنۍ لپاره هلې ځلې روان دي، خو لا هم په دې هیواد کې پراخ اداري فساد شته او هر څوک چې د پرزې جګړه کوي ژوند یې له خطر سره مخامخ وي. اداره وایي په تیر دوه کلونو کې المار حبیبزی د دې ځواک 15 غړی دی چې وشل شوی دی. له دې سره دا بحث هم شروع شوی چې آیا د دې ځواک مشران د خپلو غړو د خوندیتوب لپاره کافی اقدامات کوي او کنه. لاس انجلس ټایمز لیکي چې د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې امریکا سفارت د ځواک ته بلستیکي توغندیو ضد واسکټونه ورکړل، خو درې افغان چارواکو ویلي چې دغه واسکټونه د ځواک په غړو کې نه دي ویشل شوي. وشل شوی المار حبیبزی هم یو له هغو چې واسکټ یې ترلاسه کړی نه و.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال اړیو ته تاسو غوږی، تاسو لپاره په نړیوال موضوعاتو هم رپورټ لرو. برتانیا او اروپایي ټولنه وایي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی. ټاکل شوی چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو بهیر د 2019 کال په مارچ میاشت کې بشپړ شي. دواړو خواوو ویلي دي چې دوی په خپلو کې په دې اړه د خبرو پر نوي پړاو موافقه هم کړې ده. د موضوع نور تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې وو.
اروپایي کمیسیون نن په یو خبر پانه کې وویل چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په اړه په خبرو کې ډېر ښه پرمختګ شوی. د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلاود یونکر وروسته له دې چې نن سهار وختي د برتانیا له صدر اعظم تریزا می سره کتنه وکړه، په یو بیان کې وویل په دې خبرو کې هغه پرمختګ ترلاسه شو چې ورته اړتیا لیدل کېده. ښاغلی یونکر هغه کارونه هم یاد کړل چې باید په راتلونکي کې ترسره شي.
اجازه راکړئ په زغرده ووایم چې لا هم ډیر کارونه شته چې باید وشي. ګډ راپور د بریتانیا د وتلو موافقه نه ده. د دې موافقې طرحه باید د مرکچیانو لخوا او د هغو اصولو پر بنسټ جوړه شي چې پرون او نن مو خبرې پرې وکړې، بیا د اروپایي شورا لخوا تایید او ورپسې د بریتانیا او اروپا د پارلمانونو لخوا تصویب شي.
د برتانیا صدر اعظم تریزا می هم لنننۍ کتنې وروسته د شویو پرمختګونو یادونه وکړه او وی ویل د هیله منه ده چې په دې اړه رسمي موافقه به د راتلونکي اونۍ د پنځ شنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې تایید شي. میرمن می له اروپایي ټولنې وتل یا بریکزت هغه پریکړه وبلله چې د برتانیا خلک یې پوره عملي کېدل غواړي.
I very much welcome the prospect of moving ahead to the next phase to talk about trade and
زه د ډیلر لید ډیر زیات هرکلی کوم چې د سوداګرۍ او امنیت په برخه کې د خبرو بل پړاو پر مخ لاړ سي، او موږ د خپل راتلونکو شو اړیکو پر هغو مثبتو اړخونو بحث وکړو چې د ټولو په ګټه وي. ما تل دا خبره کړې چې موږ له اروپایي ټولنې سره ژور او خاص شراکت غواړو، او باید د برتانیا د خلکو دا پریکړه عملي کړو چې د 2019 کال تر مارچ میاشتې له اروپایي ټولنې وځو.
ټاکل شوی چې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو په بل پړاو کې به له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د انتقالي مودې او د دواړو خواوو ترمنځ په سوداګرۍ او نورو برخو کې د اړیکو د راتلونکي په اړه خبرې وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
مشال اړیکو ته تاسو غوږی درنو دونکو، وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د وتلي اطالوي انځورګر لیورانډو ډیوینچی یو پینټینګ په نیلامۍ کې په 4.5 میلیون ډالر اخیستې دي. دا پینټینګ 1500 کاله زوړ دی. نور تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د امریکا خفیه ادارې راپورونو په حواله لیکلي چې د ایټلی وتلي انځورګر لیونارډو ډیوینچی مشهور پینټینګ سالواتور مندی په نیویارک ښار کې نیلامي شوی و چې دا اخیستونکي نوم پټ ساتل شوی و. دغه انځور شهزاده بدر بن عبدالله بن محمد اخیستی دی، خو د دې اصلي مالک د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان دی. ورځپاڼې کې امریکایي چارواکي د سعودي عرب 2 کلن ولیعهد له ډېر نږدې ساري. نوموړي په دې وروستو کې د درغلیو مخنیوي لپاره اصلاحات راوستي وو. ورځپاڼې د سیاي پخواني چارواکي او د سعودي سیاسي شنونکي بروس ریډل په حواله لیکلي چې په یو انځور دومره پیسې خرچ کول د ولیعهد شهزاده سلمان د هغه داوو برعکس دی چې د درغلیو پر ضد یې شروع کړی دی. ورځپاڼه لیکي شهزاده بدر ډیر مشهور نه دی، خو د ولیعهد خپلوان دی. دغه دواړو شهزادګانو پخوا یو ځای کاروبار کړی وو او د خیر ښېګڼې کارونو کې هم برخه اخیستې وه. ورځپاڼه لیکي له لسیزو راهیسې قطر په خلیجي هیوادونو کې د هنري فنپارو مرکز دی. په 2008 کال کې پخواني امیر شیخ حماد بن خلیفه ال ثانی د 300 میلیون ډالرو په لګښت اسلامي میوزیم جوړ کړی وو. د دې ترڅنګ هنري فنپارو اخیستو لپاره په نیلامۍ کې هم برخه اخیستې وه. ورسپان لیکي چې دغه انزور اخستو لپاره ورته کریسټیز نیلامي وړاندیز ورکړی وو، خو ورسپان لیکي چې قطري چارواکو او کریسټیز نیلامي منتظمینو په دې اړه له خبرو نه ډډه کړې. سالواتور مندی معنا د نړۍ ژغورونکی دی. واسي جنرال ورسپان لیکي چې ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په شخصي توګه انزور په داسې وخت کې اخستې چې سعودي عرب غیر یقیني اقتصادي او سیاسي حالاتو سره مخ دی. ورسپان لیکي چې دغه انزور به د ولیعهد په محل کې ډېر زر رازوړند نشي. د متحده عرب اماراتو په ابوظہبي ښار کې د لور میوزیم منتظمینو په ټویټر باندې لیکلي چې دغه انزور به په لو میوزیم کې نمایش لپاره وړاندې کړي، خو نور تفصیل نه دی ورکړی. ورسپان لیکي په دې وروستو کې د متحده عرب اماراتو او د سعودي عرب ترمنځ اړیکې نورې ژورې شوې چې ولیعهد نور شهرت وموندلو. متحده عرب امارات کوشش کوي چې په سیمه کې خپل سیال هیواد قطر ته ماتې ورکړي او کلتوري ځایونه جوړ کړي. بلخوا د ابوظہبي امیر محمد بن زیاد د سعودي عرب ولیعهد لارښود دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال اړیکو ته تاسو غوږی درنو ودونکو، د پاکستان د بارونو چار وزیر ویلي هیواد یې د امریکا د ګټو د ساتلو بهرنۍ تګلاره بدلوي. خواجه آصف دا خبره د روانې میاشتې پر 4 په یو مرکه کې کړې. پاکستان په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جنګیدونکو او د هغوی له ملاتړي هیواد امریکا سره ښې اړیکې لرلې، خو اوس واشنگټن پر اسلام آباد تور پورې کوي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې صادقانه عمل نه کوي او د وسلوالو پر ضد یې بی له توپیره اقدامات نه دي پورته کړي. همدې فشار ته په کتو د پاکستان د بارونو چارو وزیر د پالیسۍ بدلولو اشاره ورکړې چې پاړې بشیر ګواخ معلومات راکوي.
د امریکای دفاع وزیر جیمز میتس د دسمبر په څلورم تاریخ اسلام آباد کې د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو سره د ترګرې پر ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې. هغه دا سفر تر هغه وروسته وکړ چې د امریکا جاسوسي ادارې سی آی اے مشر او په کابل کې د امریکایي ځواکونو قومندان وویل اسلام آباد لا هم پر خپل خاوره د ترهګرو مرکزونو خلاف کاروایی نه ده کړې. پاکستان دا تورونه ردی او د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ترکی ټلویزیون نیټورک سره په یو مرکه کې ویلي چې دوی به اوس د خپلو ګټو په رڼا کې د بهرنۍ پالیسي په بدلولو چین سره تعلقات لا ډیر او روس سره اړیکې جوړې کړي. روس او چین د امریکا سیال هیوادونه ګڼل کیږي. د پاکستان پخوانی بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کروی د مسلم لیگ نون حکومت باید د نورو هیوادونو سره د اړیکو ښه کول د امریکای په وړاندې د چل په توګه ونه کاری بلکې په دوه اړخیزو مسایلو دی خبرې وکړي. دا وایي ضرور نه ده چې د یو هیواد سره اړیکو جوړولو لپاره له بل هیواد سره پریکون وشي. بهرنۍ پالیسي داسې نه چلیږي چې یو هیواد وګواښوي یا ورسره چل وکړي. پاکستان باید یو واضحه کړنلاره ولري. که داسې نه وي نو په تیاره کې لاس وهل بهرنۍ پالیسي نه ده. موږ باید خپله پالیسي منفي ونه ساتو، باید د ورځنیو کیدونکو پیښو او چیلنجونو قرباني نه کړو او یو اوږدمهاله هدف باید ولرو. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د 13 اگست په 18 تاریخ د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژي اعلانولو په مهال هند یو مهم دوست هیواد یاد کړ او ویل چې پاکستان باید د ترهګرو د ملاتړ پالیسي بدل کړي. اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تورونه سم نه بولي او وایي د ترهګرې په ضد جګړه کې باید قرباني هیره نه شي. د پاکستان یو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر هم ورته نظر لري او وایي چې واشنگتن په خپل داسې حالات جوړ کړي چې اسلام آباد ورسره دوستي پریخي.
امریکا په غور امر کوي چې نه تاسو ته ډالر درکړي دي، تاسو اسلامي څه ټوپک را واخلئ، اسلامي څه را واخلئ، ځکه چې افغانستان کې هندوستان ته امریکې لیست ورکوي چې راشه په افغانستان کې رول ته نورم مهم ولوبوا. نو پاکستان بل لار نشته دینه سوا چې بیا وګوري چې په دې منطقه کې نور کوم قواوې دي چې د هغې په ملګرتیا خپل انټرست بچت کړي.
په پاکستان کې حقانی وسلوالې ترهګرې ډلې مبینه موجودیت د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو خرابۍ یو لامل بلل کیږي. امریکایي او افغان چارواکي له پاکستانه د دغه ډلې پر ضد کاروایی غواړي، خو پاکستانی ځواکونه وایي دوی د دې وسلوالو مرکزونه ختم کړي دي. هنا ربانیکر وایي اسلام آباد خپل دریځ سم نه دی واضح کړی او د ګاونډیو هیوادونو سربیره د لویو غربي هیوادونو سره د دوستۍ زیاتولو په ځای اړیکې ترخی کړي دي. دا وایي پاکستان هند له پخوا دښمن اعلان کړی، کابل یې هم دښمن کړ. ایران سره ډیره دوستی نشته، یوازې چین دوست ګڼل خاص سټریټیجی نه ده. افغانستان سره اړیکې باید مخامخ جوړې شي، د واشنگتن له کړکۍ باید ورته ونه کتل شي. دا هغه څه دي چې اوس بیرته په موږ راګرځي او خرابه اغیزه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د ترکی ریډیو ټلویزیون نیټورک سره په مرکه کې د خپل بهرنۍ پالیسۍ ناکامي نه ده منلې او ویلي دي چې له ډیر وخت راهیسې اسلام آباد د واشنگتن د ګټو سیاست کړی چې نور به داسې نه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لري تاسو غوږی جمعیت العلماء اسلام سند پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې دی په خیبر پختونخوا ورګډی کړي او حالت دی پرمختای چارو لپاره پیسې هم ورته اعلان کړي. د ګونت هر مازیګر د پیښور په پردباغ کې د قبایلی سیمو د راتلونکو آئینی حیثیت په اړه جرګه وکړه چې ورته تحریک انصاف، جماعت اسلامي، عوامي نیشنل ګوند، کامی وطن ګوند او جوش میر قبایلی بشران او پارلماني استازي ورغلي ول. د دې جرګې نور تفصیل خالد خان راکوي.
دا جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې لخوا را بلل شوی دغه قبایلی جرګې کې د حکومت نه غوښتنه شوه چې نه صرف قبایلی سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي، بلکې د قبایلی اولس د بیا ودانې او پرمختګ لپاره خصوصي پیکج هم اعلان کړي. دا زیارت پر ورځ د پیښور په پردباغ کې د دغه جرګې مشري د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق کوله چې د عوامي نیشنل پارټي میا اختیار حسین، د جماعت اسلامي صوبای امیر مشتاق احمد خان، دا پاکستان تحریک انصاف او خیبر پختونخوا وزیر شاه فرمان او دا کامی وطن پارٹی د غړو سره سره قبائلی مشرانو پکې هم ګډون کړي وو. په دې مهال مولانا سمیع الحق وویل چې قبائلی سیمې او خلک د مودو راسي د آئینی، قانوني، بشري او سیاسي حقوقو نه محرومې پاتې شوې دي او اوس وخت راغلی دی چې قبائلی سیمو لپاره آئینی اصلاحات عملي شي. دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر او د پاکستان تحریک انصاف صوبائی مشر شاه فرمان اویل صوبائی حکومت غواړي چې د راتلونکو ټاکنو نه مخکې فاټا په صوبه کې زم شي او صوبائی اسمبلی کې قبایلو ته پوره پوره نمائندگی ورکړي شي. دغه شان د جماعت اسلامی امیر د خپل ګوند له اړخه د فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو مکمل ملاتړ وکړو او وی ویل چې د دوی ګوند به په 10 دسمبر د پېښور نه د اسلام آباد پلور لانگ مارچ کوي. دا عوامی چل پاٹے مرکزی جنرل سیکرٹری میا افتیار حسین د غونډې رستو مشال ریډیو ته وویل
دا خبره کو دشوا او سو کم پدې کې رکاوټ ته نو کوم به موږ معاف کړي خو دا موقع کته ګوتو لاړنو کې ممکن ده چې بیا دا کارونه شي. نو عوامی چل پاٹے غواړي چې ار سو د فاټا د مرچ کېدو د پاره پروګرام کوي مونږه سپورټ کوو.
دا خیبر جنسینا د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی، دا مومند جنسینا پخوانی سینیټر عبدالرحمن، دا خیبر جنسه اورګزو کورمه باجوړ او وزیرستان ایجنسونا قبایلی مشرانو هم جرګې ته وینا وکړه او دغه یو غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې دې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی کډمر ودو په پیښور کې د بدلونوانی د مخنیوي مرکزی او صوبایي محکمو لخوا په د بډو رشوتونو د مخنیوي نړیوال ورځ نمانځل شوې ده چې پکې د یادو ادارو مشرانو زده کوونکو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم د ستر میلمه په حیثیت ګډون وکړ. نو تفصیل به د شبیر مجان په رپورت کې واورو.
د دستوري مشر ملما د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په دې موقع خپل وینا کې ویل چې د خیبر پختونخوا حکومت وړاندې هم او اوس هم دغه ادارو ته ځان او خپل کابینه د احتساب لپاره وړاندې کوي. دوی دا وکړه چې د دوی حکومت راتلو سره په خیبر پختونخوا کې تر ډېره حده بډو رشوتونو کې کمی راغلی دی. د غونډې وروسته د خیبر پختونخوا د انټي کرپشن محکمې مشر ډاکټر زیب الله چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سکیورټی افسر هم دی د خپل کارکردګۍ په حق له مشال لیډو ته ویل
ایولوشنری پروسیس ہے، اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن
دا ارتقائی عمل دی او دا وخت اخلی. خوالد خوشحالی خبر دادا چکلا پا بدنوانے دا قابو کولو یا کمولو خبر راشی نو زمون سبا پا اول نمبر دا امونگ پا دے ویاڑ کو. مونگ پا تیرو یولس میاشتو کے پا دے سبا کے یو سل اتلس کی سونا رجسٹرڈ کری دی او پا دے کے دری سوا پینزا پندوس کسان تورن دی چپکی مونگ یو سل سلورت یا نیولی ہم دی.
148 لوگ پکڑے گئے ہیں.
پا مرکزی کچا دا بدنوانے پا زد جوڑا شوی ادارہ نیب یا قوم احتساب بیورو دا خیبر پختونخوا ایڈیشن دار ڈائریکٹر میاں محمد وقار خان مشال لیڈو تویل چی پا ملکی کچ دوی پزرگونو کیسونا رجسٹرڈ کردی دی. آدھا غشان خیبر پختونخوا کی هم دوی تا پزرگونو شکایت راغلی دی چی دوی پی عمل درامت هم کردی دی.
پوز افور خیبر پختونخوا کی مونگ تا تقریبا 41,000 کمپلینٹ راغلی دی او تقریبا مونگا سی کم دے 1585 خوشا انکوائریز کردی دی او سو وہ سو انویسٹیگیشنز دی او 1500 کورٹ کیسز دی او اس افور مونگا 1000 گرفتاریانی کردی دی. پدی گرفتاریانو کے سابقا چیف منسٹر تاغی ایڈوائزر سوم شامل نہیں پائے گی گٹ سے قطر سوم پائے گی پولیس سوم اعلی عہدیدار اور دین علاوہ دا عام سوسائٹی چکم چیٹنگ کیسز دی لکم ادارے بد شو ہاؤسنگ سوسائٹیز شو ہچ سکیم شو.
پدے مقا دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی ادبڈ رشوتنو دا مخنیوی ادارو چارواکو دا ہم ویل چ پاکستان پنڑے کے اس یوسل ولسم نمبر دے او پسویری ایشیا کے دا پاکستان پوزیشن 13 در سلور کال کے ڈیر غور شوی دے. دی دا ہم ویل چ دا خیبر پختونخوا صوبہ حکومت قانون جوړ کړی دے او چې کوم یو کس هم د خپل محکمې یا د بل محکمې په حق باندې د بډ رشوتونو شکایت دوی ته راورسي نو نوم به هم پټ ساتلی شي او د انعام په توګه به دوی ته د راټول شوي پیسو درېمه برخه هم ورکول شي. ځکه چې د دوی په وینا بدنوانی یا کرپشن یو ناسور دی او دا د ولس ته مرستو بغیر یوازې حکومت نشي ختمولی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
درنو اردن کو د خیبر پختونخوا د ځوانانو د چارو اداره په خبر کې له خالی ورځي نه د نېشنل یوت کارنیوال یعنی د ځوانانو قومي میله پیلوي. دغه میله کې به ځوانان ځوان کول د لوبو او نورو هنري سیالو کې برخه اخلي. نن د جمعې ورځ نه د خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمو د ځوانانو لپاره رجسټریشن شروع شوه دی چې تفصیل د ځوانانو یوسفزای په رپورت کې اورو.
د نېشنل یوت کارنیوال یا د ځوان کول د میلې د پروژې مشر سید فرقان الوهاب مشال رډیو ته وویل چې د میلې کې د لوبو او هنرونو په ډیر شو برخو کې ځوانان او پیغلي سیالي کوي. د نوموړي په وینا ګټونکو ته به نقد انعامونه او سندونه ورکوي او غره لوبغاړي او هنرمندان به قامي او نړیوالې کچې ته ورپیژني.
په دې کې موږ سره سپیشل یوت چې دغه شامل دي، په دې کې موږ سره مدارس شامل دي، د شپېتو نه زیات تعلیمي ادارې اوس په فاینل فیس کې روان دي. فرټ یونیورسيټي موږ سره بورډ دا نور موږ د خیبر پختونخوا او د فرټ زلمو د لپاره د مخندو د لپاره اوپن رجسټریشن اخیو دي ته موږ ملتور چې د دې پروسس او هغه
د خیبر پختونخوا د ځوانانو د چارو ډایرکټر جنرال اسفندیار خټک وای چې د میلې لومړی دور وزیر د صوبایي کچی او بیا دور وزیر د قومي کچی سیاله دي. د نوموړي په وینا د هیواد له نورو صوبو به هم لوبغاړي او هنرمند زده کوونکي پیښور ته راځي.
په 9 او په 10 تاریخ باندې زمونږ پروینشل راوند دی، په 9 باندې به مقابله کیږي، په 10 باندې بیا کلوزینګ دی د پروینشل راوند. هغه نه علاوه بیا کې 11 تاریخ باندې زمونږ سره د 50 انسټیټیوټ 60 انسټیټیوټ د نېشنل انسټیټیوټ چې کوم دی د 500 وړ زمونږ چې کوم یې سیده د عمل هغه نه برازي، هغه کې مونږ 500 د مونږ سره رجسټر شوی چې 500 سټوډنټس برازي او هغه به زمونږ د کی پی کوم چې وینرز دي هغه سره به کمپیټ کوي. نو چې هغه کې 11 تاریخ باندې د اوپننګ دی، په 11 باندې به کمپټیشن او په 12 باندې چې ان شاء الله که خیری زمونږ با کلوزینګ وي.
د نېشنل یوت کارنیوال یا ځوان کول د میلې لپاره د لوبغاړو او هنرمندانو چاڼ دوه میاشتې وړاندې پیل شوی وو. د ځوان کول د چارو د ادارې په وینا تر اوسه پکې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو نږدې 14,000 ځوانانو او پیغلو ګډون کړی دی. زلال یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
قدرمنو ودونکو، تاسو د مشال رادیو نه روستي خبری خبرونه واوریدل چې د پښی بوتره رسیدلې او سوشل بي پاتې دي چې عبدالحی کاکړ ته پکې وار وکړو چې تاسو د خبرونو لنډی وړاندې کړی.
د پاکستان په مختلف شهرونو کې د امریکا ولسمشر له لوري بیت المقدس ته اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمي توګه د منلو د اعلان پر ضد مظاهرې شوې دي. په اسلام آباد، پېښور، کوټه او سوات کې بېلابېلو مذهبي ګوندونو د جمعې له لمانځه وروسته په مظاهرو کې د ولسمشر ټرمپ اعلان وغندلی. پر خوا بیا فلسطیني ډلو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پرېکړې په غبرګون کې نن د غوسې لمانځلو غږ کړی. رپورټونه وایي د امریکا ولسمشر د چهارشنبې د ورځې تر پایه وروسته کورونو په غربي څنډه او د غزې په تانډو کې له دېرشو زیات فلسطینیان د اسرائیلي پوځ سره په نښتو کې ژوبل شوي دي. د پاکستان د سینیټیو کمیټې ویلي د ورکو کړل شوو کسانو پر موضوع د استخباراتي ادارو له چارواکو سره ځخه پوښتنه کوي. تر مازدیګر د نصري جنین په مشرۍ د سینیټ د بشري حقونو کمیټې غونډه وشوه چې پکې پرېکړه وشوه چې لومړی به هغه کسان تر تړلو دروازو چاپته فوربولي چې تر وکېدو وروسته خوشي شوي دي او له هغوی څخه به معلومېږي چې چاټ شتولي او ورک کړي ول. د پاکستان سینیټ کمیټې د خزانې وزارت ته حکم کړی چې په فاټا کې د خالي او نیم زره نوکرۍ باندې خلک ولګوي. دا حکم پرون مازدیګر په اسلام آباد کې د سینیټ قانوني کمیټې په غونډه کې صدر کړی دی. پاکستان خپلو هغو وګړو ته چې په افغانستان کې کارونه کوي د بیدار اوسېدو حکمداره کړې. نن په اسلام آباد کې نیوز خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د خارجه وزارت وین ډاکټر محمد فیصل وویل چې هغه لوړپوړي مسلکي کسان چې مختلفو څانګو کې په افغانستان کې کار کوي د هغو د تشغولو یا جوړولو رپورټونه یې ترلاسه کړي دي. د پاکستان احتساب اداره وایي له دوی سره په خیبر پښتونخوا کې د بډو رشوتونو په اړه 140 شکایتونه درج شوي دي. د نیو د خیبر پښتونخوا څنګه مسال مشر میا محمد وقار نن په پېښور کې د کرپشن یا اداري فساد په ضد نړیوالې ورځې تر په مناسبت د جوړ شوي غونډې پر مهال مشال ډول چې دوی اوس زر کسان د خلاف کلتور نیولي دي. د کرپشن نړیواله ورځ سباله مسجد کې په ننګرهار کې په جمعات 14 سوي چې په جمعات امام حضرت سعودي د ننګرهار چارواکو د مومند لري ولسوالۍ د لاندې باسوال د شکر مدرسې په جمعات کې د نماځه وخت د چارواکو افغانستان بهرنی چارو وزیر پرویز شاه کړی چې تاجر دی ښځې د ټکرکه تومبرګه کې کاري کړی او ټینګار یې کړی دی چې له وسوالو طالبانو سره د افغان په مشرۍ مذاکراتونه ترسره کړي. افغانستان ولسمشر هغه هېواد ته د بهرني اسعارو د لېږدلو او ایستلو قوانین نرم کړي دي.
قدر منو ودونکو د مشال اړیو د نن ورځې خبرونه پای ته راورسیدلو. هم دې سره زه ګلایاز د خبرونو وایم عبدالحی کاکړ او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا له بیا هم د مشال اړیو خوندور پروګرامو سره تاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچر تاسو په هم دې سپو پاتې شي نو دوی او ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خامخا مونږ خوشاله اوسئ او د خپل گاونډیانو خیال ساتئ.